द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو اوسه هرمن یک مرغه دا د وایس اف امریکا جوبه ریډیو ده نن د جمعې ورځ کال 2018 د اپریل د میاشتې 29مه نیټه ده وخت سوې دی په کوټه کې د سهار شپږ او کابل کې 15 بجې او دلته واشنگټن ډی سی کې د اپریل د میاشتې 28مه نیټه ده او د شپې 9 بجې دي د خبرونو وړاندې کوونکی یم زه نصیر احمد کاکړ او تر ټولو د مخم پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په شام کې روختون باندې د هوایي برید کلکه غندنه کړې او وایي د شلو ماشومانو او ډاکټرانو په وژنه ډېر په خشم دی بلې خوا د ملګري ملتونو ځانګړي استازی ډی مستورا وایي په شام کې د سولې لپاره د مذاکراتو بل پړاو به راتلونکې میاشت پیل کیږي
I know that both the Russian Federation and the US are talking among themselves on how to salvage what has been actually a remarkable success but needs to be sustained.
د امریکا په سینټ کې د پوجي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین د داعش وسلوالي ډلې په ضد د اوباما انتظامیه په جاج او لارو چارو نیوکې کړي او د کالیفورنیا ریاست په سان برنارډینو ښار کې د 14 کسانو په وژنه ککن پاکستانی نژاد سید رضوان فاروق ورور او دوه نور خپلوان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف بی آی د درغلې او درواغو په تور نیولې دي دا او یو شمیر نور مهم رپورټونه عمر کیبر سره په دې خبرونه کې شامل وي خو لومړی تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي هغه د شام په حلب کې د ماشومانو په یوه روغتون باندې سوي هوایي بریدونو ډېر په خشم کړی دی او مستقیمن یې د صدر بشار الاسد په قواو تور لګولی د بې پولې ډاکټرانو په مرسته چلیدونکي دغه روغتون هوایي بمبار وران کړی دی او لږ تر لږه شل ماشومان او ډاکټران پکې وژل سوي دي ښاغلی کیری د پنجشنبې په ورځ ویلي داسې ښکاري چې دغه پیژندل سوي ودانۍ باندې د اسد رژیم په کسته بمباري کړې او د هغه رژیم د دا ډول بمبارونو سابقه لري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دغه بمبارونو کې په سلهاو بیګنا شامیان وژل سوي دي د ریپبلیکن ګوند یو وتلی پارلماني غړی په عراق او شام کې د داعش په ضد اقداماتو په باب د انتظامی په خوشبینه جاچونو نیوکې کړې دي په سینټ کې د پوجي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین په انتظامی تور لګولی چې د اسلامي ریاست وسلوالي ډلې په ضد تاکتیکونو ته پوره توجه نه ده ورکړې د پنځم به پروس د کمیټې د اوریدنې په محل جان مکین وویل چې پراخ منځنی ختیځ کې خپل مشکلاتو ته د سوډا د بوتل د چشولو د نیل لاري کتلو باندې پریشان دی هغه زیاته کړه د تاکتیکي لاسته راوړنو برسیره موږ باید لځانه پښتنه وکړو چې آیا دا تګلاره کار کوي آیا موږ یې ګټو آیا موږ دې ته ګورو چې موږ خپل لګواښونه او مشکلاتو څخه وړاندې یو او که هغه له موږ څخه وړاندې دي کمیټې ته د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر د داعش په ضد اقداماتو باندې معلومات ورکړل په داسې حال چې د امریکا صدر براک اوباما د صدارت موده ختمېدو ته یوازې 8 میاشتې پاتې دي خو نوموړی اوس هم هڅه کوي چې د انتخابي کمپاین په وخت کیوبا کې د ګوانتانامو زندان تړلو خپله ژمنه پوره کړي یو وخت هلته نږدې 800 دښمن وسلوال زندانیان وو خو اوس ګوانتانامو کې یوازې 80 بندیان موجود دي او صدر غواړي چې دغه زندان خالي کړي او وایې تړي نوموړی وایي د خراب شهرت له امله دغه زندان ټوله نړۍ کې ترګرو ته د برتې پلمه ورکوي خو کانګرس په تکرار سره داسې قانونونه منظور کړي چې صدر د زندانیانو و امریکا ته له انتقال څخه ودروي او وایي دا به ملي امنیت ته ګواښ وي په استرالیا کې پارلمان د پنځشنبې پر ورځ د پناه غوښتونکو په اړه د اروپا د سختو قانونونو منظوري ورکړې د قانون په حق کې 2+ او مخالفت کې 3+ رایې ورکول سوي دي دغه قانون کې حکومت ته اجازه ورکول سوي کچیرې د کډوالو شمیر ناڅاپي زیات سي نو بیړنۍ حالت به اعلانولی سي دغه قانون حکومت ته دا هم اجازه ورکوي چې پناه غوښتونکي مستقیمن بیرته سرحدونو ته ولیږي که څه هم دغه کډوالو کې د شام په ډول د جنگ ځپلي هیوادونو کډوال هم شامل دغه قانون د پناه غوښتونکو د کورنۍ لپاره هم مشکل رامنځته کړی چې غواړي استرالیا کې له خپلو کورنیو سره یو ځای سي کال 2015 کې استرالیا ته 9000 پناه غوښتونکو عریضې کړې وې امریکا کې د پلټنو فدرالي ادارې تیر کال دسمبر په میاشت کې سان برنارډینو کې د 14 کسانو د وژنې په لړ کې 3 کسان نیولې دي. د اف بی آی ویاندې لورا ایملر ویلي دغه کسان د پنځشنبه په ورځ د جنوبي کالیفورنیا له کورونا او انټاریو له شهرونو څخه نیول سوي. د رایټرز خبرې اداره وایي نیول سوي کې یو کس سید راحیل فاروق نومیږي چې د رضوان فاروق ورور دی. رضوان فاروق او د هغه پاکستانی شزي تشفین ملک سان برنارډینو کې ډزې کړې وي او 14 کسان یې ووژل. واشنگتن پوسټ وای نور دوا نیول سوي کسانو کې دراهیل شزه او د هغه خور شامل ده. خو کڅه هم د تورونو تفصیل نه دی ورکول سوی، خو ځینې راپورونه وایي چې سید رضوان فاروق ورور و اف بی آی نیولې دی او د درغلۍ او مامورینو ته د دروغ ویلو تور دی ورباندې. راپورونه وایي د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې نامعلومه وسلوالو چې د پولیسو دریشي یې کړې وه یوه بهرنۍ ښځه تښتولې ده. که څه هم د پیښې په اړه لا پوره معلومات نه دي راغلي، خو د ننګرهار د پولیسو مشر زورور زاهد وصف امریکا ته ویلي تښتول سوې ښځه استرالیوي وګړې ده او د پنځشنبې په ورځ له جلال آباد څخه تښتول سوې. د ده په وینا دغه ښځې د کډوالو لپاره د ډاکار په نوم یوې موسسې لپاره کار کاوه. او د پاکستان وزیر اعظم د پنځشنبه پر ورځ د خیبر پښتونخوا هزاره ډیویژن کې حویلیات اکور د لوی لارې د جوړونې اعلان کړی او ویلي دی دغه پروژه باندې 104 دیرش عرب روپی لګښت راځي او په 24 میاشتو کې به بشپړ سي. خو دغه مراسمو کې راپورونه وایي د ایالتي حکومت استازي نه و چې یو شمیر پښتنې راپورته کړي دي. د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې یو کارپو او د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود جو ریډیو ته ویلي د وزیر اعظم اعلان د یو سړک لپاره وو او دغه اقتصادي لوی لارې سره د تړلې نورو پروژو لپاره نه وو. د ده په وینا مرکزي حکومت په تکرار سره له خپلو ژمنو څخه سرغړونه کوي.
د وایس اف امریکا د جو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلاو کډر منوریدونکو خبري خبرونه له واشنگټن ډي سي څخه غوښیاسته او سم راځو د ریپورتونو ولوري ته. لکه څنګه چې تاسو واردل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای هغه د شام په حلب کې د ماشومان په وروختون باندې په خشم سوی دی او د دغه بریدونه په سخت غندنه کړی ده. د بی پولي ډاکټرانو په مرسته چلیدونکو دغه روختون هوایي بمبار وران کړی دی او لشتل شل ماشومان او ډاکټران پکې وژل سوي دي. هم په عین حال کې د شام لپاره د ملګري ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا ویلي دي په شام کې د سولې لپاره د مذاکراتو بل پړاو به راتلونکي میاشت کیږي. نور تفصیل د وایس اف امریکا پر ریپورت کې زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
د داعش پر ضد جوړ شوی ائتلاف شروع په ورځ ویلي دغه تندروه ډله د ماتې سره مخته او دفاعي حکمت عملی خپل کړي. دغه اندازې د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف یو زیلی ډلې کړي. کویت کې شوی غونډه کې د امریکا خصوصي استازي برټ مکګر هم شامل وو. د ویلي د ائتلاف هوایي حملو له وجې د داعش سره وسیلې په ختمېدو دي چې پکې د تیلو پیداوار هم شامل دي. بلې لوري ته د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر د نمائندگانو ایوان د عسکري چارو کمیټې ته شروع پورس خپل وینا کې شام او عراق کې داعش ته ماتې ورکولو لپاره خپل تګلاره وړاندې کړي. هم شروع پورس د سپینې ماڼې ویان جوش ارنست ویلي داعش عراق کې د 40% نیولې شوي علاقو نه په شا کړې شوې او دغه شان شام کې د 14% سیمو نه په شا تمبولې شوي. خو د ریپبلیکن ګوند یو تجربه کار غړي د اوباما انتظامیا دغه پرمختګ رد کړي. د سینټ د عسکري چارو کمیټې چیرمن جان میکین ویلي د انتظامیا لخوا جزئیاتو باندې توجه ورکولو سره غټه خطره نوره هم زیاتیږي. د ویلي دغه پرمختګونه چې مونږ یې خایو د ترڅنګ دا پوښتنې هم وکړو چې آیا مونږ ګټه کوو، آیا مونږ هغوی ته هغه خطرونه وړاندې یو چې مونږ ته راپېښې دي او که نه دغه خطرې مخکې دي. بلخوا د شام شمالي برخو کې حلب نومي خار باندې هوایي حمله کې یو هسپتال تباه شوه چې تنظیم یې د نړیوالې مرستندویا ادارې ډاکټرز وداوت بارډرز کولو. هسپتال باندې حمله لوجې سوال لستنان مړ شوي. وجلې شو تنانو کې دوه ډاکټران هم شامل دي چې پکې د یاغیانو د ولکې لاندې علاقه کې آخري د ماشومانو یو ډاکټر هم وو. خبري راپورونه وایي حمله کې درې ماشومان هم وجلې شوي. د ملګرو ملتونو بشري مرستو شام لپاره ادارې مشر جان ایګلند زیارت پورس جنیوا کې خبرو په محل امریکا او روس باندې غږ کړي چې شام کې د تشدد مخه نیولو لپاره مرستې زیاتې کړي.
دا د وایس اف امریکا ډیبه ریډیو د ګلاو قدر منوریدونکو سهارنۍ خبرونه ته وغوښیاسته. او سم یو بل ریپورت ولور ته ساسو پام راګرځو چې تیر اونۍ د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کورد سیمې مرکزی شار دیابکا کې د پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زیږیدنې د ورځې په مناسبت یو دستوره وسو چې پکې شاوخوا یو لک کسانو ګډون وکړ. دا غونډه په سیمه کې د اسلام پلو فکر لرونکو د زیاتېدونکو اثر مظاهره هم و چې په نتیجه کې د مذهبي عناصرو او د سیکولر کورد کام پرست حمایت کوونکو تر منځ تاوتریخوالی نور هم زیاتېدای سي. په دې اړه نور تفصیل د دیابکا څخه د وایس اف امریکا خبریال ډورین جونز په ریپورت کې زموږ همکار صدقه جام وړاندې کوي.
په غونډه کې د هرې خوانه راغلو ځوانانو او سپینګرو برخه واخیسته او د الله اکبر او د اسلامي کردستان نارې پورته کړې چې د اسلامي سوچ د پلویانو لخوا د خپل زور خودلو اهم موقع وګڼلې شو. په غونډه کې د کردستان او د منځنی ختیځ د نورو برخو نه راغلو مشرانو هم شرکت وکړو. د حماس ته یو نماینده ګډون ته خصوصي پاملرنه وشوه او خلکو پرې د لوی خوشحالۍ اظهار وکړو. غونډې ته وینا کوونکو ویل سیمه به خپل مذهبي ماضي لوري ته بوزي چې د غونډې یو برخوال ویل دا مرام ډیر زر نشي ترلاسه کېدی. د تقریب انتظام د پیغمبر د مینوالو په نوم یو تنظیم کړیو چې پکې ګڼ شمېر مذهبي تنظیمونه شامل دي او د غونډې وړاندې په دیابکا کې مذهبي مواد ویشلی و. د امنیتي ځواکونو د قبضې وروسته د ښار په ځینې برخو کې د اسلام پلو فکر لرونکو اثر زیات شوی دی. وړاندې دلته د کورد باغي ډلې پی کې کې زور و چې د مذهب نه پاک نظریه لري او د ترکی خلاف جنګیږي.
او پیغمبر
جمیل جهاد انصال د هغه تنظیم مشر دی چې د پیغمبر اسلام د زیږیدنې د ورځې په مناسبت د تقریب انتظام کړی و. وایي پیغمبر علیه السلام امن او ورورولي قائم کړې وه او که چېرې د دې سیمې خلک هم هغه د ځان دپاره رهنما وټاکي او د هغه په طریقه ژوند وکړي نو دلته به دا جنګونه او فساد پاتې نه شي. خو مذهبي او اسلامي ګوندونو راپورته کېدو ته د کورد کمپرستۍ پلویان د شک او د ویرې په نظر کتنه کوي. زنانو ته مساوات ورکول کمپرست تحریک خپله لویه کامیابي ګڼي. د کورد ایچ ډی پی ګوند کې زنانو ته اهم منصبونه ورکړی شوي دي او حکومت او د اسلامي ډلو پلویان پرې د مذهب ته مخالفت الزام لګوي. خو د ګوند چارواکي دا خبرې ردوي.
دین پارتیلرین تکلنده اولمامالی
عزیزه دیر کوتلو وای ایچ ڈی پی همیشه دا خبره کړی ده چې سیاست نه دی مذهب لري کلی شي او په سیاست کې مذهب لکه د آلې په توګه د استعمالولو مخالفت کوي. دیا بکانه د سو غنټو په سفر په شام کې کړکېچ د مذهب په لوه او د سیکولر نظریات لرونکو کوردانو ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتېدو هم لویه وجه ده. په شام کې د داعش دپاره یا د داعش خلاف جنګیدونکو کې هم تھم د ترکی د کورد سیمې خلک شامل دي. په دیابکا کې د واکمن اے کے پارټۍ مشر محمد اکاوای په ټولنه کې د مختلفو نظریاتو د موجودګۍ په نتیجه کې د ټکراو رامنځته کېدو خطر موجود دی. خو د ترکی جمهوری معیار دغه ټک د لمنځه وړلو صلاحیت لري. شاوخوا دوه کاله وړاندې دیابکا کې د شام د کړکېچ په سر د اسلام پلوه او کم پرست کردانو په جګړه کې تر 500 پورې کسان ووژل شو او یو فریق هم دغه واقعا لا نه ده هېره کړې.
د وایس اف امریکا ډیبه ریډیو د ګلاو قدر منوریدونکو خبري خپرونه لا دوام لري. امریکا کې د پلټنو فدرالي ادارې تیر کال ډسمبر په میاشت کې سان برناردینو کې د 14 کسانو د وژنې په لړ کې 3 کسان نیولې دي. د اف بی آی ویاندې ویلي دغه کسان د پنځشنبې په ورځ د جنوبي کالیفورنیا له کورونا او انټاریو له ښارونو څخه نیول شوي دي. واشنگتن پوسټ وای نور دوه نیول شوي کسانو کې دراهیل شزه او د هغه خور شامل دي او اف بی آی په درې واړو د درغلي او مامورینو ته د دروغ ویلو تور لګولی دی. نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې زموږ همکار انیلا خالد وړاندې کوي.
د امریکې وفاقي تحقیقاتي ادارې اف بی آی د کالیفورنیا سان برناردینو د پیښو تفتیش په نتیجه کې د ځینې نورو گرفتاریانو حکمنامې جاری کړې دي. د اف بی آی ویاند لارا ایملر وای چې د دې گرفتاریانو تعلق په کال 2015 کې د کالیفورنیا ریاست په سان برناردینو علاقه کې شوې پیښې سره دی. دې د گرفتاریانو په حق له نور تفصیلات ورکولو نه ډډه وکړه. د گرفتاریانو دا حکمنامې د کالیفورنیا کورونا او انټاریو ښارونو کې جاری شوې دي او د خبري ادارې رویټر تر مخه د کورونا وارنټ د سید رضوان فاروق رور سید راحیل فاروق کور ته جاری شوی دی. د یادونې وړ ده، رضوان فاروق هغه کس دی چا چې د خپلې ښځې تاشفین ملک سره په شریکه په یوې درنې غونډې ډزې کړې وې او په نتیجه کې 14 کسان مړه او 2 نور جوبل شوي وو. فاروق په دغه علاقه کې د صحت په شعبه کې د انسپکټر په چوکۍ کار کولو. د کال 2015 د دسمبر په 2 نیټه د رضوان فاروق د محکمې یوه کلیزه غونډه وه او په دې موقع نږدې 80 خلک راجمع شوي وو. د اینی ګواهانو د وینا تر مخه سید رضوان د غونډې نه په نیمه کې پاسېدو او د ورځې 11 بجو خوشا د سره د ښځې په دغه غونډه ډزې شروع کړې او د پولیس را رسېدو نه مخکې دغه ځای نه تېښته وکړه. ولی دوی په دغه تیښته کې کامیاب نه شو او د پولیس د ډزو ښکار شو. د پیښې په څلورمه ورځ صدر براک اوباما دا د ترهګرۍ یو ګام وبللو. په امریکا کې د 11 سپتمبر د پیښې وروسته دا د ترهګرۍ دویمه غټه پیښه ګڼلی شي. د اف بی آی لخوا تازه رپورټونو تر مخه په کورونا ښار کې د رضوان فاروق د ورور سید راحیل فاروق د ګرفتارۍ وارنټ جاري کړی شوی دی. په دغه لړ کې د نورو ګرفتاریانو خبرونه هم دي، خو تفصیلات لا مخې ته نه دي راغلي.
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو
استاسو پورټول نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
د پاکستان وزیر اعظم د پنځشنبه پر ورځ د خیبر پښتونخوا هزاره ډیویژن کې حویلیان تا کوټ د لوی لارې د جوړونې اعلان کړی دی او ویلي دی دغه پروژه باندې 144 ارب روپۍ لګښت راځي او 23 میاشتو کې به بشپړ شي. خو دغه مراسمو کې راپورونه وایي د ایالتي حکومت استازو برخه نه درلوده. احسان محمد خان ورباندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
وزیر اعظم میاں نواز شریف ویل دغه د حویلی نه تر تاکوټ د چین پاکستان اقتصادي لارې دویمه مرحله ده چې هغه پرانسته وکړله. وزیر اعظم زیاته کړه دغه د ولس د ترقۍ او خوشحالۍ یو لوی منصوبه ده چې د دې سره په سیمه کې معاشي او اقتصادي پرمختګ ولیدای شي. غونډې ته د وینا په وخت وزیر اعظم میاں نواز شریف ویل د هغه پر ضد سازش کوونکي به چرې هم کامیاب نشي.
کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم آپ کا سوچتے ہیں، آپ کی بہتری کا سوچتے ہیں اور آپ کی خوشحالی کا سوچتے ہیں، باقی جو یہ سازشیں کرنے والے ہیں ان سے آپ نپٹیں گے، آپ نپٹیں گے.
دو ویل دا دغه سازشونو نه دا سرګندېږي چې زه ستاسو او ستاسو د خیګړې او خوشحالۍ سوچ لرم، خو پاتې دغه چې کوم سازش کوونکی دي د دوی جواب به تاسو یعنی ولس ورکوئ. سرګند دی وی دغه وینا وزیر اعظم نواز شریف په داسې وخت کې وکړله چې 100 ورځې وړاندې د پاناما لیکس په کاغذونو کې د نواز شریف او د هغه د زامنو په نوم د هیواد نه بهر پټ کړی شوی دولت او په غټه کچه کاروباري کمپنیانې سرګندې شوې دي او د هغې وروستو د اختلاف ګوندونو لخوا د دغه پټ ساتلي دولت په سر نیوکې هم روانې دي. میاں نواز شریف په صوبه کې د تحریک انصاف په حکومت هم نیوکې وکړې او په خپله وینا کې وویل په صوبه کې حکومت نشته، خو بیا هم د پروژو پرانسته دلته هغوی کوي.
ایک نیا پاکستان بن رہا ہے، وہ کہاں بن رہا ہے، وہ کدھر ہے نیا پاکستان، کون بنا رہا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون بنا رہا ہے. اور میں وہ شخص ہوں جو فیتا کاٹ کے تو پھر اس کو مکمل کرواتا ہوں، صرف فیتا نہیں کاٹتا.
کوم نوې پاکستان چې جوړې ده هغه چاته ده؟ کوم ده هغه پاکستان؟ زه تپوس کول غواړم څه شو هغه پاکستان. زه یوازې فیتی نه غوسوم، بلکې چې فیتا غوسه کړم نو پروژه هم سر تکوم. یاد دیوی د پاکستان تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې د حکومت جوړولو وړاندې دا داوی کولی چې هغوی به یو نوې پاکستان جوړوي چرته چې ولس ته به ټولې اسانتیاوي ورکوي او د پرمختګ هر قسمه پروژې به روانوي. وزیر اعظم نواز شریف په خپل وینا کې بغیر د نوم اغیستو دا هم وویل چې هغه د پرمختګ کارونه کول غواړي، خو دغه غلطه ځنې خلک خپې راکاږي.
لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، اگر پاکستان کی ترقی کی راہ میں حائل ہو گئے تو یہ عوام تمہیں اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، اس لیے سوچ سمجھ کر تم بھی اپنے اقدامات اٹھاؤ.
دلتا دغه ټول خپور اخکل وال ناستی خو زه دوی ته ویل غواړم چې کتا سي د پاکستان پرمختګ په لار کې راغلای نو دغه ولس با تاسو بهر غورځوي نو ځکه چې کوم ګام هم اخلای د وړاندې خو سوچ او فکر هم وکړای د میاں نوشری پرزت د پاناما لیکس دغه کاغذونه چې دغه پرزت په هیواد کې د درغلو یو مضبوط ثبوت په توګه وړاندې کیږي او سیاسي کارپوهان وای دغه د نواز شریف د حکومت د پاره یو لوی خطر هم جوړ شوی چې په هیواد کې پری به سونه روان دي وزیر اعظم نواز شریف د خپل سفر په وخت د مانسيري ضلع اوګای تحصیل بالاکوټ بټل او تناول د پاره د ګیس منسوبې اعلان ترڅنګ د ابتاباد خار نه بهر د سرویس سړک هزاره یونیورسيټي د پاره د یو ارب روپۍ مانسيره کې د مقبرو یا قبرستان د پاره شل کروڑه او ابتاباد نه تر مانسيري د 12 انچا اضافي ګیس پایپ لاین د منسوبو اعلان هم وکړو احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو ابتاباد
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وبجو پوري
انټرنټ
www.divaradio.com
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو کډر منوریدونکو سهارنی خبرونه ته غواړی استه ل خبري خبرونه ورسته به تاسو خبرونه او ری سهار په خیر او نن به دا خبرونه تاسو زموږه همکارانو سمنه احسان او انیلا خالد سره اوري او سم یو ریپورت ولور تاسو په امره ګرځو چې په ټول نړۍ کې د موسمي بدلون اثرات روان دي کارپوهان وایي چې زیاتره برخې د موسمي بدلون څخه اغیزمنې سوي دي پاکستان هم یو له هغه هیوادونو څخه دی چې له دغه اغیز سره مخامخ دی او په وروستیو کې د پاکستان په سند ایالت کې د هوا پیژندنې ادارې ویلیو چې د تودوخې کچه به 50 سانتی ګریډ ته ورسیږي او ډیره سخت ګرمي به وي خلکو ته خبرداري ورکړی و چې هم له دې ګرمۍ څخه ځان ژغورنې لپاره دي اقدامات وکړي په دې باب زموږ همکاري سمنه احسان یو ریپورت برابر کړی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو
د موسمیاتی بدلون یا د موسمونو د تغیر اثرات د ټولي نړۍ سره سره په پاکستان هم ډیر ښکار دي لنډجی مې اوګد اوړې زیات او به وخت بارانونه سوکړه د واورو د خټانو یا گلیشیرز ولی کېدل او سیلابونه د دې موسمیاتی بدلون ځینی اثرات دي د موسمونو دغه بدلون پاکستان لپاره څومره اهمیت لري او دلته د دې تر ټولو بدترینه اغیز څه کېدای شي په دې حق له د ماحولیاتو یو خبریاله او ماهره شبینه فراز وای کس هم په نړۍ کې د تودوخه درجه زیاتې دوکې د صنعتي ملکونو ډیر زیات لاس دی خو پاکستان د وړو کې ملک په حیثیت د دې په اغیزمنده لسو ملکونو کې راځي لیکن کلائمټ
چینج نامي جو بلا ہے اس نے ہمارے پورے ملک کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے ایک طرف تو پانی کی کمی ہو جاتی ہے دوسری طرف سیلاب کی صورت میں ہم جو ہے ڈوب رہے ہوتے ہیں
شبینه وای د ماحولیاتی بدلون د دې بلا د لاسه ک یو طرف ته پاکستان کې د اوبو کمی پیدا شوه نو بل خوا کال په کال سیلابونه راځي د دې نه علاوه ګرمي کال په کال زیاتیږي او د واوري خټان په ولي کې دودي د موسمونو ګډوډېدو سره هر یو سیس بدل شوه د کلو خزي دومره تعلیم یافته نه خو په دې په هدي چې وای جمه وس ډیر لنډي بل خوا ګرمي دومره زیاته شوه چې په زراعتو یې اثر ښکاری کم فصلونه بچي په مزه مزه تیاری دا وس ډیر به وخت تیار شي د دې نه هم بل غټ مسله سوکړه ده نو زما په فکر پاکستان باندې د دې ماحولیاتی بدلون تر ټولو غټ اثر دا دی چې دلته د اوبو ډیره غټه مسله پیدا شوه که هغه د سیلابونو په شکل کې او که د سوکړې په شکل کې پاکستان کې هر کال سیلابونه په غټه کچه د تباهي سبب جوړیږي دغه سیلابونه نه یوازې د خلکو املاکو ته زیان رسوي بلکې خلک پکې ژوندونه هم بایلي خو حکومت په دې مسله سمره پوه ده او څه پالیسیانی لري په دې حق له شبینه وینا ده
گورنمنٹ کے پاس بہت اچھی پالیسیز ہیں کلائمیٹ چینج پالیسی موجود ہے ایکشن پلان موجود ہے
شبینه وای د حکومت سره د ماحولیاتی بدلون د کلائمټ اکشن پلان او ماحولیاتی قوانینو په شمول ډیری خيخي پالیسيانه شته او دا تلسم ترمیم نه پس چې صوبو دغه قوانین ته بیان کتنه کړي نو دا نور بهتره شوي خو اصل خبره د عملی ګامونو د ادارې شته خود نش په حساب دي او په بیړني حالاتو کې د ګډوډي ښکار ښکاری
دے سلاب خود مون پٹا تھل کی گاڑی میں یوڑل دکانوں نے ایم یوڑل اور سے مون یوڑل پوش گاڑی دا دکان نار سے پاکستان نے ٹو بند دا گاڑی اخشتی دی او دا مون حکومت لا خاص تے چے مون سره مسترو کی مون سره مدد کی
عام خلق چے موسمونو دا تبدیلی نا ٹولو نزیات غیز مند کی گی دوی پدی مسئلہ سمرا خبر دی او دا موسمونو دی بدلون سره زان برابر اول دا غوی پ ترجیحاتو کی راضی او کنا شبی نفر استر مخه دلته کی بے تعلیمی او ناپوہی خنداندی
مثلا آپ کراچی میں دیکھیں جب گرمی کی لہر آئی جون میں اور کس طرح سے لوگوں کی اموات ہوئی ہے تو لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے کیا ہو رہا ہے
دوائی تیر کال چی کراچی کی دا سخت گرمی دلاسا خلق مڑکی دل نو عام خلق نپوہی دل چی دا ہر سو ولی روان دی نو یو خواہ بے تعلیمی او ناپوہی دلاسا خلق دا موسمیاتی تبدیلی پا سائنس نپوہی گی بل طرف تا غریبی دم ردا چی خلق بس ہم دا دو ٹیما ڈوڑی پیدا کولو پا غم کی اختی خوب یاد دیسی تعلیمی افتا خلق ہمشتا چی پا دے حس ندی خبر او نزان خبر والغواری نو زما پا خیال دا دا دلچسپی خبر دا د ماحولیات په حق لا شعور بیداری کې میډیا او علاقائی جبونه ډیر خکار اغسته کېده شي شبینه فراز وای میډیا باندې د سیاست نه علاوه ماحولیاتی موضوعاتو باندې پروګرامونه خودل په علاقائی جبو کې خلکو او خصوصا زمیدارانو ته معلومات رسول او د ماحولیاتی بدلون په حق لا د شعور بیداری مهمونه چلولو په شان واړه واړه ګامونه ډیر ښه نتیجې راوړې شي
او سوړان د کویو اداریا چې په نړیوال او سیمایي موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
د روس د انصاف وزارت د کرایمیا د تاتار قبیلی د مجلس یا د ایوان سرګرمه زندولې دي دا اداره د یوکرين حکومت سره درج ده د یوکرين په خوره کار کوي او د روس د حکومت د تنلارو تنظیمونو په فهرست کې اچولې شوې ده مجلس د ډیری مدینه د کرایمیا د تاتار اباده نماینده اداره ده دا اداره د تاتارو د ثقافت د فضای ساتلو او د فرقی سلوک نه د دې د بچ ساتلو د پاره یو ډیر اهم آزاد आवाज دی د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان جان کیروی خپل یو بیان کې پروز غک کړی دی چې د کرایمیا د تاتارو د مجلس د یو تونلاري تنظیم د ګرځولو په باب لا د روس د انصاف د وزارت تازه فیصله او د کرایمیا د واکدارانو د دې جمهوریت تنظیم د زندولو فیصله واپس واخلي د تاتارو د مجلس خلاف دا تازه اقدام د کرایمیا د واکدارانو په کرایمیا کې د روس د قبضې او د کرایمیا په زور ځان سره د شاملولو د عمل د مخالفینو خلاف تازه اقدام دی په دې مخالفینو کې تاتار او نور مذهبي او کمشمیره فرقې هم شامل دي د بشري حقوقو په باب لا د امریکای د خارجه چارو د محکمې په تازه ریپورت کې ویلي شوې دي چې د روس فوجونو تیر کال د کرایمیا ځان سره د یو ځای کولو د مخالفینو خلاف کوټلی عملیات کړی دي په دې کې د خلکو د تختولو د غایبولو د جسمانی تشدد کولو او کرایمیا نه د بهر لیګلو واقعیات شامل دي په واضح ټکو کې بدا وایو چې د روس حاکمانو کرایمیا کې د تقریر او د میډیا د ازادۍ چخولو لپاره یو منظم مهم شروع کړی دی دوی د کرایمیا میډیا او خبری تنظیمونه نه مني او قانوني تور خپل حق کار کولو ته نه پرېږدي روسی فوزونو د روس د قبضې مخالف صحافیانو باندې ډیر تشدد هم کړی دی د روس واکدارانو د اپریل په 19 تاریخ په کرایمیا کې یو شمیر صحافیان نیولې دي او د غلطۍ د میډیا په 15 دفترو چاپی هم وهلې دي د روس د قبضې خلاف په اواز پورته کولو مایکولا سمینا نومي یو صحافي نیولې شوی هم دی دا په کرایمیا کې د تقریر د ازادۍ چقولو یو تازه انداز دی امریکا په کرایمیا کې د بشري حقوقو د جاري خلاف ورزو غندنه کوي او یو ځل بیا په روس غک کړی دی چې په کرایمیا خپل قبضه ختمه کړي تر څو چې روس په کرایمیا خپل قبضه ختمه کړي نیوي او د یوکرين ته واپس کړي نیوي تر هغه به په کرایمیا بندیزونه جاري په جاري وي
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیږئ ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials